ګرانو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولنی د دواړو وزارتونو چارواکو نن ویل یو امنیتي پلان یې برابر کړی چې ټولې تفریحي او مذهبي سیمې به تر پوښښ لاندې راولي. د موده د خبرونې د سر موضوع ده د امپکی اوري چې پاکستان یو ځل بیا ویلي د افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې لاري نوي سوداګري نشي کولای. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهر دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې پاکستان یو ځل بیا ویلي دی چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې لاري نوې سوداګري نسی کولای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدل دي. او د اسرائیل پوځ وایي یو نامعلوم شمیر ملیشه چې د غزې له سرحدي کرښې اوښتي وو او د سرتیرو پر لور لاسي بم غورځولی وو وژلې دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلی چې افغان سوداګر د هندستان سره د واګې لاري نوې سوداګري نسی کولای. دغه موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او سره خونې اندیشنې راپرولې دی او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناک بولي. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزی په دې اړه ویل
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې د بندر د لارې نه په زورونه کانټینر او په زورونه ټنه میوه وچ او تازه هندستان ته لیږله. دا واقعا زموږ لپاره به یو ډېر زیات مشکل پیدا شو. ډېر جدي مشکل دی. زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. زموږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
افغانستان تیر کال د همدې بندر له لارې هند ته 8000 ټنه تازه وچ میوه او سبزیجات صادر کړي وو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د وروستۍ لانجې تر راپورته کېدو وروسته پاکستان ویلي چې افغانستان نور له هند سره له همدې لارې نوې سوداګري نسی کوي. د تازه اقدام له مخې د افغانستان کومې سوداګریز لارې چې اوس په دې بندر کې ولاړې دي هند ته تلای سي، خو له دې وروسته به نورې لارې هلته ولاړې نسی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدل دي. د دغه کمیسیون د چارواکو په خبره له انتخاباتي مهالویش سره سم کار پر مخ روان دی او په نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته ور وسپارل سي. د دې کمیسیون وایي میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د بایومتریک 10000 دستګاوي کمیسیون ته ورسپارل سوي دي چې ورسره دغه پروسه بشپړ سو. په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر لري، لکه رنگ د رای ورکونکو لیست، بایومتریک او د پایلو د درج پاڼې. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي. د پروان پولیس د وسلوالو غلو د درې کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ. د پروان د امنیه قوماندانۍ د رسنیو دفتر مسؤول عبدالسلیم نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو څو ورځې د مخه په چاریکار ښار کې د ګرځنده ټلیفونونو له یو پلورنځي ته ننوتلې ول. د ښاغلي سلیم په خبره د نیول سوو کسانو سره $4,600 امریکایي ډالر وویشت ګرځنده ټلیفونونه او 50 فلاشونه یا د ټلیفون حافظې ترلاسه سوي دي. په دې وروستیو کې د پروان ولایت اوسیدونکي د غلاو پیښو د ډېرېدو له کبله اندېښمن دي. د میانمار په ختیځ کې په یوه کلي کې د مځکې د ښویېدو له کبله لږ تر لږه 22 کسان مړه سوي دي. دا پیښه د جمعې په ورځ د میانمار په مون ایالت کې د سختو بارانونو له کبله سوي او 14 کورنۍ لاندې کړې دي. د ژغورنې ډلو له تېرې شپې راهیسې د ژوندي پاتې کسانو یا مړو د موندلو په چارو بوخت دي. د سیمه ییزو چارواکو په خبره 22 مړي او 28 ټپیان تر اوسه موندل سوي او ویره سته چې تر سلو پورې کسان ورک وي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په وروستیو اونیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله شاوخوا 9000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د اسرائیل پوځ وایي یو نامعلوم شمیر ملیشه چې د غزې له سرحدي کرښې اوښتي وو او د سرتیرو پر لور یې لاسي بم غورځولی وو وژلې دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه کسان RPG ماشیندار او نورې وسلې ورسره وې نن سهار وژل سوي دي. تر اوسه په غزې کې د حماس ډلې لخوا په دې اړه تبصره نه ده سوې. حماس ډله د همدې تراړې واک لري. سیمه ایزو فلسطینی رسنیو راپور ورکړی چې درې یا څلور کسه په غزې تراډې کې سرحدي کرښې ته نږدې سوي دي. اسرائیل او حماس ډله له 2014 کال راهیسې په خپلو کې خونړۍ جګړې کړې دي، خو د روان میلادي کال په مې میاشت کې د اوربند یوه غیر رسمي موافقه کړې ده. په روسیې کې د اپوزیسیون زرګونه پلویانو نن د اگست په لسمه خپل څلورم پراخ اعتراض پیل کړ. له څو نیو راهیسې دغه اعتراضونه پیل شوي او هدف یې د مسکو د ښاروالۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د سیالۍ اجازه ورکول ښودل شوي. لاریون کوونکي د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد شعارونه ورکوي. له دې سره د روسیې د بلوازت پولیس هم د احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي. او د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو د ولسمشر ترامپ د هغه اقدام په وړاندې لاسونه یو کړل چې منتقدان اندیښنه لري د عمل کېدو په صورت کې به د روغتیا، سولې ساتنې، د مخدره موادو د مخنیوي او نورو پروګرامونو کې د امریکا بهرنۍ مرستې خورا کمې کړي. د دواړو ګوندونو جمهوری پال او دیموکرات جګپړو غړو د جمعې پر ورځ د بودیجې د مدیریت دفتر ته یو ګډ لیک ولېږه او په دې مسله یې ژوره اندیښنه ښکاره کړه. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاساتی راډیو نو باوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
د روزهای
دا د کورونا چار وزارت وایاند چې د اختر په مناسبت په امنیتی تدابیر وغږیږي. د افغانستان د دفاع او کورونا چار وزارتونو د اختر په ورځو کې د جدي امنیتی تدابیر خبر ورکړي. د دې امنیتی تدابیر په جزئیاتو مخبرو دا به موري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د بایومټریک دستګاګانو په شمول یو اندازه حساس د انتخاباتي مواد د کمیسون ته رسیدلی. ریپورت به پرې ولرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د اختر په درشل کې خلک له خکیلو خوا وسلوالو طالبانو او حکومت غواړي چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې دی وربند وکړي. د یو شمیر خلکو وختنې هم در سره شریک وو. کابل خاریان د لوی اختر په رارسیدو سره د قربانیو لپاره د څارویو په قیمتونو کې د زیاتوالي نصر ټکی. په دې موضوع به له کابل نه ریپورت ولرو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د پاکستاني چارواکو د هغه پریکړې په اړه د افغان سوداګرو اندېښنې هم در سره شریک وو چې ویلي د واګې له لارې افغان سوداګر له هندوستان سره نوې سوداګري نشي کولی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د اختر په ورځو کې د جدي امنیتی تدابیرو خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن یوې خبری غونډه کې ویل په امنیتی پلان کې ټول تفریحي ځایونه او جمعتونه شامل دي. همداشان د دفاع وزارت وایي روح الله احمد زیوی د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په بریدونه دوام وکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د لوی اختر په مناسبت د افغانستان امنیتی ځواکونه وای د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت لپاره ځانګړی پلان ترتیب شوی او عملی به کړي. د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل وسلوال مخالفین نیت لري چې د اختر په ورځو کې خلک وګواخي، خو د ده په خبره د دغه ګواښونو پر وړاندې به ټول امکانات وکاروي.
د روزهای
دلی، دفاعی، د اختر په ورځو کې امنیتی او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ او لومړۍ درجه په اظهاراتو کې دي او د خلکو د امنیت لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
د افغانستان خلکو ډېر اخترونه په خوښۍ کې نه دي تیر کړي، پرته د پروس کال د کمکي اختر له ورځو نه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ پکې اوربند شوی و. د طالبانو د ډلې مشر ملا هبت الله په خپل وروستي پیام کې چې د لوی اختر په مناسبت رسنیو ته استول شوی پکې د خپل ډلې له ټولو غړو غوښتي چې د خلکو خوندیتوب، لویو عامل منفیه پروژو او د هیواد شتمنیو ته د پام وکړي. بلخوا د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زیوی دفاعي ځواکونه به د اختر په ورځو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
زموږ هوایی ځواکونه په بشپړ توګه تیار دي او اضافه ځواکونه مو هم په کابل او نورو ولایتونو کې د لا امنیت په خاطر ګمارل شوي.
د امنیتي او دفاعي ارګانونو د معلوماتو له مخې دغه ځواکونه د اختر په ورځو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل ځینې خاریان هم وایي چې که څه هم د اختر په ورځو کې هم له احتمالي بریدونو او پیښو له امله اندېښمن دي، خو د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د خلکو د خوشحالیو مخه دي نه نیسي او پرېږدي چې دغه ورځې په سوکالۍ کې تیرې کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت د امنیتی پلان په اړه خبرې کوي او وایي چې یو امنیتی پلان یې جوړ کړی چې پکې به د تفریحي ځایونو او همدارنګه د دینی او مذهبي ځایونو لکه جمعتونو او تکیخانو د امنیت ځانګړې خیال وساتل شي. افغانان سکالی بیا اختر په داسې حال کې لمانځي چې ترې مخکې غنې خونړۍ او مرګونی ورځې تیر شوې چې په بیلابیلو حملو بریدونو او چاودنو کې لزګونو کسانو ته ترې مخکې مرګ ژوبلا وخته ده. همدارنګ سکال اختر په داسې حال کې راځي چې د سولې خبرې هم تودی دي. د سولې پاړه په بیلابیلو هیوادونو کې غونډې ناستې ولاړې او رپورټونه خبرېږي. خو د اختر په مناسبت د اوربند غوښتنه هم د افغانانو یوه لاغه غوښتنه نه ده چې دوی لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې عام افغانانو غوښتي چې د جګړې ښکېل لوري د حد اقل د اختر په ورځو کې پر یو بل له بریدونو جګړو چاودنو بمباریو لاس واخلي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي په جنګ کې له ښکېلو غاړو همدا غوښتنه لري. د موضوع تفصیل روح‌الله انوري راکوي.
د هیواد د نورو برخو په څیر د ختیځو څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، نورستان او لغمان اوسیدونکي له جګړې ستړي شوي او د تیر په څیر یو ځل بیا په جنگ کې په ښکېلو خواوو د جګړې بندولو او ډزبندۍ غږ کوي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو صفی الله او سعادت ویل
او بل مخالفین ورونو منوي आवाज د دې ورونو راځي چې سره یو ځای شو په خوشحالۍ سره خپل تیر کو او نور دغه ناخوالو څخه ځان وژغورو.
اختر خوشحالی به هم الله زیاده شي ترڅو طالبان هم له موږ سره اوربند اعلان کړي.
د نورستان د مرکز پارون د قومي شورا مشر او دینی عالم مولوی کریم الله وایي
طالبان ورونو ته غږ کوو چې اوربند اعلان مو کړي. دغه خوشحالي ورځ دي او د اختر په مناسبت باندې موږ یو ځای باید اختر لمانځلې ټول افغانان زموږ ورونه دي او زموږ پیغام دا دی چې راشي موږ سره
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پنځشنبه په ورځ قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په یو غونډه کې د جګړې له ټولو اړخونو غوښتل چې نور دی په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره مټې رابټ وهي او پیل دی هم د نیکمرغه لوی اختر په شپو ورځو کې په اوربند وکړي. د غونډې ګډونوال او مدني فعال عبدالرحمن معاون وویل
غوښتنه زمونږ دا ده چې خدای رسول یازو کې د ولسونو د غوښتنه د سولې تکینی د انسانانو د قربانیو په ځای د سنت ابراهیمي قربانیو کې د ساروی قربانیو کې داسې حالت په افغانستان کې انسانان زبه کیږي لکه ساروی غوندې څوک تپوس نه کوي.
خلک وایي د تیر کال کوچنی اختر پرته یې د تیرو څلوېښتو کلونو اخترونه د جګړو په وجه په خوښیو نه دي تیر کړي. اوس له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسونو د خوښیو په خاطر دی د جنگ پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. دغه خلک په داسې حال کې د دولت له پلوي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د اوربند غوښتنه کوي چې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو د استازو ترمنځ په دوحه کې اتم پړاو خبرې پیل شوې دي او له روانو خبرو خلکو ته یو څه هیلمندي پیدا شوې ده. خو غوښتنه یې دا ده چې باید د نورو پریکړو لومړی په اوربند توافق وشي.
هلمند د افغانستان بل نام نه ولایت دی. دغلته هم خلکو له ازادۍ راډیو سره په څرګندونو کې د اوربند غوښتنه کړې ده.
ما نوم چې ولادي بلام اوسیدونکي هم موږ هم دا غواړو چې راتلونکي اختر کې اوربند وسي. لکه پروژ کال چې په کوچني اختر کې اوربند وسو موږ غواړو چې په راتلونکي لوی اختر کې هم اوربند وسي.
نوم یې محمد انور دی. کله بس اوسیدونکي هم دغه لپاره راغلي یو چې اوربند وسي او هغه کوچنی اختر چې کوم پر هلمندیانو او ټول افغانستان باندې په خوشحالۍ تیر سو او اوس غواړو چې دغه لوی اختر هم داسې په خوشحالۍ تیر سي. هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاوونو اخترونه و نو نور نه غواړو چې داسې پټاوونه او داسې مرګ ژوبل افغانستان ولسته واوړي. نو اوس غواړو چې بس دغه اوربند وسي دواړو غواړو.
نوم نور محمد د بولان وسیدونکم. زن ځوانانو انتفاق وانه چاوله ځوانان انتفاق کوي کې خپل پامینسکل کې سره ټول سي ځوانان سره ژغوي چې ول موټه سي یو لاس بل ته دولت د طالب سره ز سول غوانه کله کوچنی اختر مبارک ورځ چوي وسه ماغه سول غوړم نه کندې نه اعتماد نه کوچنیان شهیدان غوړم نه ځوانان شهیدان غوړم ځوانانو مرګ دی ګټ دی.
نوم سیف الله دی د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی. نو غوښتنه دغه ده د دواړو غاړو سه چې نور د دې جنګه څه خلاص واخلي او سوله سره وکړي. بیا په دې په تېره په دې اختر کې چې خلک د خوشحالۍ شپې ورځې دي، خلک په غم او تکلیف او مشکل کې دغه مواجه نیسي.
قانون الرحمن روحانی د بالا مسدین کوم موږ غوښتنه ده د حکومت او د تعالی شدی سوله وکي او قرباني لاند کې نه داسې جنگ لکه د لوی اختر مناسبتونه په غم تیر نسی باید په خوشحالي سي.
زه روح الله روحانی هم د چنجر اوسېدونکی دا غواړم چې یوازینی هدف مو دا دی چې یو تلپاتې سوله راشي زموږ په افغانستان کې. دغه جنگ بلانه غواړم ځکه چې ځوانان شهیدانېږي، خوندې مو کونډیانې کېږي. د خدای پاک سره هغه ورځ غواړو چې یو مو دین، یو مو اسلام، یو مو بیرغ وي. د خدای روی دې تسراسي وګوري. موږ ته یو مو وړونه دي، دواړه د یو دین وړونه دي، سره جنګېږي. ولې خو سره یو ځای سي، سره موټ سي. ځوانان هم دغه غواړي، ټول وطنوال هم دغه غواړي. ورځ سره ورځ نور هم جګړه زیاتیږي. نو خدای پاک دې تلپاتې سوله راولي.
زما نوم حمدالله دی، د لشکرګاه ښار یو تن اوسېدونکی یم. زما غوښتنه دا ده چې د اختر په شپو ورځو کې او د اختر د مبارک ورځو په خاطر شکیل غاړي باید اوربند طلبۍ کووایي، اوربند وکړي، نور د وینې تویول څخه ډډه وکړي او نړۍ ته دا ثابته کړي چې افغانان څنګه جګړه پیل کړې ده. د جګړې بندېدو ځواک هم لري. نړۍ ته دا ثابته کړي که چیرې دوی اوربند وکړي، نو نړۍ په دې پوهېدلی سي چې افغانان سوله غوښتونکي دي او د دوی سره هیڅ بهرنۍ کړي د دوی په سوله کې او د دوی پر وړاندې خنډونه نس جوړولی او کې ونه کړي، نو دا په دې معنا ده چې دا دوی غلامان دي او نس کولی.
د لوی اختر په درشل کې چې د قربانۍ اختر هم دی، خلک د قربانۍ د څارویو د بیو له پورته کېدو هم شکایت کوي. خاطر پردیس په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې یک شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، په کابل کې د قربانۍ لپاره د خلکو تیاریو هم زور اخیستی. په کابل کې د څارویو د پیر او پلور څو ځایونو ته راغلي خلک د څارویو د لوړو قیمتونو په اړه ازادي راډیو ته وایي.
د پروسګن په اندازه باندې مالونه دي، لیکن مال پروسکال دونه زیات نه راغلی. سکال مال بیخي زیات دی، زیاده چې ټول کابل یې نیولی دی. چې فکر کوي هماغه قیمت باندې د ارزانه نه دي شي قیمته دي بلې. چې دا پسونه په څه چې اخلو مسخت برابر په څه چې اخلي اخلي، نو دا په هغه باندې په 2000 روپۍ باندې، 2000 روپۍ باندې هغه کېږي. پروسکال چې داسې پسه چې اغستی وو چې دا سکال اندازه ځاله کوو، هغه موږ په 1000 روپۍ اخیستی.
بلخوا د مالونو پلورونکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله د څارویو په قیمتونو کې کموالی راغلی. دوی هم له ازادۍ راډیو سره د قیمتونو د رالوېدو په اړه داسې وویل.
داسې فکر وکړه چې په 1000 کې 2000 روپۍ تفاوت راغلی ده لکه تیر کال نه. 2000 روپۍ مال ارزانه ده اوسه کال. علت خو دا ده چې مخکې ته وته خارج ته، مثال پاکستان خوا یو خوا بلې خوا، او اوس چې دا اوس لارې بندې دي، پم دې خاطر باندې مال ډب دا وسروره خریدارم مال زیات ده، بس پروشي کم ده.
که څه هم د دغو اندېښنو په اړه اړوند ادارې څه نه وایي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان سمیر رسا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وایي.
بازار آزاد اصلا حکومت نمیتونه مداخله،
حکومت نشي کولای چې په آزاد بازار کې مداخله وکړي. هو، که کومه جدي قضیه لکه احتکار وینو، موږ بیا مکلف یو چې په دې برخه کې اقدامات وکړو، خو آزاد بازار کې حکومت څه نشي کولای.
د خاغلی رساب خبره هغه سکتوري ادارې چې په دې برخه کې کار کوي دا مسولیت هغوی ته هم وراوړي چې په ګډې همغږۍ سره د ستونزې تکرار مخه ونیسي. په ورته وخت کې د څارویو د قیمتونو له لوړېدو سره سره بله جدي اندېښنه چې په دې برخه کې مطرح کیږي هغه د څارویو حلالول او له دې لارې انسان ته د کانګو د مرض انتقال دی. د کرنې وزارت د حیواني روغتیا د برخې رئیس ډاکټر مختار محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د څارویو د حلالولو پر مهال د کانګو مرض په ډېر اسانۍ سره انسان ته انتقالیږي. په همدې اساس اړینه ده چې ټول هغه مهم ټکي چې کانګو مرض انسان ته انتقالوي باید په نظر کې ونیول شي. له دې ټول اندېښنو سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي بیا شکایت کوي چې نه یوازې څاروي بلکې د اختر پر رسېدو سره جامې، وچا او تازه میوه او د ځینو نورو شیانو بیې هم لوړې شوي چې ډېر خلک د اخیستلو وس او توان نه لري. خطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتو یو اندازه حساس مواد د بایومټریک دستګانو په شمول دی کمیسون ته رسیدلی او نور بم ورسیږي. رحمت الله افغان پری رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سمې کارونه پر مخ روان دي او نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسون ته وسپارل سي. د دغه کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د بایومیټریک ول لزر دستګاوي کمیسون ته سپارل سوي چې ورسره دغه پروسه بشپړه سوي ده.
په اساس مواد کې تیره ورځ بایومیټریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ سوي دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډیر ژر چاپ سوي. نو ریزلټ شوټونه او د دې ترڅنګ د رای د هندګانو لیست هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون له خوا په دې ټولو ورځو کې تکمیلیږي.
په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر ولري، لکه رنګ، د رای ورکوونکو لیست، بایومیټریک او د پایلو د درج پاڼې.
دوستانو وموریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو یو اندازه حساس مواد ورسېدل دي. بلخوا د عبدالله انتخاباتي ډلې ته نږدې سرچینې وایي چې ممکن محمد محقق له دغه ډلې سره یو ځای شي. محمد محقق له دې وړاندې د محمد حنیف اتمر په انتخاباتي ډله کې د نوموړي دویم مرستیالو. نوموړي که څه هم د ثبات او همپالنې له ډلې سره د یو ځای کېدو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي اوس هم د ښاغلي اتمر د انتخاباتي ټیم د بیا فعالیت احتمال شته. په دې اړه نور جزئیات د خان محمد سین په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د محمد حنیف اتمر انتخاباتي ټیم د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د درولو اعلان وکړ، محمد محقق تیره شپه د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله عبدالله له انتخاباتي ډلې او د ښاغلي عبدالله له نږدې او کلیدي متحد محمد کریم خلیلي سره کتلی دی. یوې منبع د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل ښاغلي محقق د عبدالله عبدالله له ټیم سره یو ځای کېدو ته لیوالتیا ښودلې ده. که څه هم ښاغلي محقق له عبدالله سره د احتمالي یو ځای کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ازادي راډیو ته په یو لنډ استولي پیام کې ویلي چې د سولې او اعتدال ټیم ځنډیدلی، تر اوسه یې هم د یو ځل بیا فعالیت احتمال شته، خو که د شفاف انتخاباتو شرایط برابر شي. نوموړي له دې وړاندې پر خپلې فیسبوک پاڼه لیکلي چې اندېښمن کېږئ مه، حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان د هېواد د سیاسي معاملې یو اړخ دی. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم ویاند فریدون خوزون له عبدالله عبدالله سره د محقق لیدنې ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل د وویل د انتخاباتو او سولې په اړه بحث او د نظر تبادله وشوه. زموږ هیله دا ده چې د سراسري او شفافو انتخاباتو لپاره همغږي او یو ځای اقدامات وشي، نه یوازې استاد بلکې له نورو سیاسي جریانونو سره هم په مذاکره کې. زموږ هیله دا ده چې دا د دوی د خوښې ټیم دی او تمه لرو چې یوې پایلې ته ورسیږو. سرچینه همداشان زیاتوي په دې وروستیو کې د جمعیت اسلامي مشر او د ثبات او همپالنې د ټیم پلوي صلاح الدین ربانی له یونس قانونی او عطا محمد نور سره لیدلی چې د هغوی ملاتړ خپل کړي. د ښاغلي قانونی یو یاور دغه لیده کاته تایید کړل، خو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. تر اوسه عطا محمد نور هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د پنجشنبې په ورځ اعلان کړ چې د سولې د پروسې اړوند مسایل او په انتخاباتي چارو کې د حکومت د مداخلې له امله خپل انتخاباتي مبارزې ودروي. خو د دغه انتخاباتي ټیم ځینو متحدینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ښاغلي اتمر ټیم د غړو د خپلمنځي اختلافونو له امله پاشل شوی ده. د افغانستان د سیاسي چارو پوه احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل دغه ټیم په دغه کار سره سیاسي انتحار کړی دی.
پوشیدنی ټیمی سون و اعتدال و ټیم آقای مدنی فاطمه
د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم پاشل کېدل عقلانه تصمیم نه بولم، بلکې یو سیاسي انتحار ګڼم. سیاسي انتحار چې د ښاغلي اتمر، ښاغلي قانوني او ښاغلي محقق لپاره به په ډېره ګرانه بیه تمام شي. که له کوم کس سره یو ځای شي او یا نه شي، اوس سیاسي انتحار شوی او نه شي کولی چې جبران کړي. که څه هم د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د کلیدي غړو د جذبولو او د دوی د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅې کوي، خو د اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم له دوی سره د دغو غړو یو ځای کېدو ته شرط ایښی دی. د دغه انتخاباتي ټیم ویان دی مرزیه حافظی ازادي راډیو ته وویل که د دغه ټیم هر غړی له دولت جوړونکي ټیم سره یو ځای کېدل غواړي باید په واضح ډول اعلان کړي چې د سولې او اعتدال ټیم د دوی له لورې د خپرې شوې اعلامې له مخې نه بلکې د خپلمنځي اختلافاتو له امله پاشل شوی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نه شي کولی. دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی اندېښنې راپارولې او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان له لورې د افغان سوداګرو پر مخ د واګې بندر تړل کېدل د دواړو هیوادونو په زیان بولي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاره به د وچې او تازه میوې سوداګر له جدي ستونزو سره مخ کړي.
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې د بندر د لارې نه په زورونه کنټینر او په زورونه ټنه میوه وچه او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زموږ لپاره به یو ډیر زیات مشکل پیدا شو، ډیر جدي مشکل دی. زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، زموږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د واګې بندر ارزښت په دې کې دی چې دا لاره ډیره لنډه ده او د سوداګرو مالونه په ډیر کم وخت کې په ارزانه بیه نورو بازارونو ته رسیږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان تیر کال د واګې بندر له لارې هند ته 8,000 ټنه وچه او تازه میوه او سبزیجات صادر کړي وو. دی وایي د دغه بندر لارې هره ورځ له 3 نه تر 5 کنټینرو پورې افغاني محصولات هند ته وختل. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پاکستان ویلي دي چې افغانستان له هندوستان سره نور د واګې بندر له لارې سوداګري نه شي کولی. دغه خبره د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو مرکزي خونې مشر داروخان رسنیو ته کړي او ویلي دي چې دغه خبره نوموړي ته د پاکستان د صدراعظم سلاکار رزاق داود کړې ده. دغه خبره د افغانستان کومې سوداګریزې لارې چې اوسمهال په پاکستان کې دي هغه هندوستان ته پرېښودل کېږي، خو له دې وروسته دغه لاره د افغان سوداګرو پر مخ تړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان په 2010 میلادي کال کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغان ترانزیټي ګاډي د پاکستان بندرونو او د هغه هیواد ګاډي د منځنۍ آسیا په ګډون بیا د افغانستان پولو ته لاره مومي. خو افغان سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستانی لوري هیڅکله هم د اپټا تړون ته ژمن نه دی پاتې شوی او ډېر ځلی د افغان سوداګرو پر مخ خپل بندرونه او لارې تړلې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان دغه کار د کوم هدف لپاره کوي؟ د اقتصادي چارو کارپو سمیم سارم وایي
مشکل یې است که متاسفانه همیشه پاکستان
دی وایي ستونزه دا ده چې پاکستان تل زموږ او خپل اقتصاد په سیاست باندې التهابي کوي. کله چې پر پاکستان باندې سیاسي فشار زیاتېږي له بده مرغه دوی له دې امله چې پاکستاني بندرونه افغانستان ته نږدې دي له دې موضوع نه ناوړه ګټه پورته کوي او موضوع ته له اقتصادي اړخه داخليږي چې دغه چاره به نه لومړی او نه هم وروستی وي. خغل سریم وایي د پاکستان د دغه اقدام پر وړاندې یوه حل لاره بالمثل عمل ده، خو اساسي حل لاره دا کېدای شي چې افغانستان په نړیواله کچه د پاکستان له داشان اقداماتو شکایت وکړي. خو افغان حکومت بیا له دې وړاندې ویلي دي چې د دغې ستونزې د دایمي هواري لپاره یې هڅې پیل کړي دي چې د چابهار په څیر ګڼې نورې لارې ومومي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه خان سمسور له ننګرهار وایي حکومت او طالبان باید د اختر په ورځو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا ونړي. مولوی مفکر د پکتیا د نورآباد نه وایي افغانستان به هلته ګلی ګلزار شي چې ټول افغانان په اتفاق شي. محمد فاضل له بدخشان نه وایي دا به ډیره بهتره وي چې د اختر په ورځو کې ښکېل لوري په خپلو کې وربند وکړي او پرېږدي چې خلک یو څه مسکا په شونډو ولري. عبدالواحد محقق له لوګر نه مدقق له لوګر نه وای هر لوریا کې وربند وکړي د افغانانو لټوت هر کلی سره به مخ شي. همدارنګ یو بل اوریدونکو د خیال جان ترخیل په نوم باندې د نهرین ولسوالین لیکلي دي چې زه د افغانستان ټول خلکو ته او د ازادي رادیو کارکونکو ته مخکې له مخکې د اختر مبارکي وایم. محمد قاسم زواک له هلمند نوې په هلمند کې د مور او ماشوم مړي نه ډیره کم ده او قابلګان ډیری دي. د پوینا شفخانو له خوانه خلکو ته خي اسانتي او برابري شوې دي. د دوستانو دا ستاسو له اس ام اسونو او پیغامونو څو پیغامونه و چې درته خبر مخله په دې هله چې د اختر ورځې به مو په خوښۍ او خوشحالۍ تیر شي. د نن ورځې لپاره دا زموږ ورستۍ خبری پښتو خبرونه وه. البته زموږ بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده چې فرشته نگاهی د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلې ده. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شوو مطالبو تفصیل په ازادي راډیو .com کې هر وخت کتلی شئ.
تشکر اجمالاً، خسته نباشین او شام